د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د سې شنبې ورځ ده. د 1393 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده. د میلادي نیټې په حساب د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 ده. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 2.9 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلوو. د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې کې د پولي چرخي په سړک د یوې درنې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په خپله خاوره کې به د وسلوالو طالبانو د پټېدو ځایونه پرې نږدي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه واورئ. تازه رپورټونه وایي چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوط پولي چرخي سړک باندې سرکیناو ته نږدې یوه ځان وژونکې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د 8 بجو نه څو دقیقې مخکې شوې ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه جزئیات ډیر نه دي څرګند. موږ به په دې او نورو خبرونه کې هڅه وکړو چې تاسو د دې چاودنې د تلفاتو او جزئیاتو نه خبر کړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هوډمند دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د هیواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست له یوې مربوطې څانګې څخه د کتنې پر مهال کړي. جمهور رئیس غنی د ملي امنیت چارواکو او کارکوونکو ته په وینا کې د دوی د وطن پالنې ستاینه کړې او زیاته کړې ډاډمن اوسئ چې سیاسي مسایل به د ملي امنیت چارې تر اغېز لاندې رانه وړي. اخوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې تېره شپه هم د وسلوالو مخالفانو او حکومت تیز واکونو ترمنځ نښتې روانې وي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېر ماښام د نښتو شدت کم شو. د فراه ولایت چارواکو ویلي په جګړو کې 25 تنه وسلوال او 2 پولیس وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د جګړې په اړه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته ویلي وو ته وایي یو شمېر وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت د پولیسو پر پوستو په خاص ډول د بالابلوک ولسوالۍ مربوط د کمپنی ګنس ګنجابات او د چارکوچی سیمو پر سیمه ییزو پولیسو عملی کړي. د دوشنبې په ورځ سیمه ییزو چارواکو ویلي وو په سلګونو طالب وسلوال په بالابلوک ولسوالۍ کې پر حکومتي ودانیو امنیتي پوستو تنظیم شوي حملې پیل کړي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسؤلیت منلی. دې ډلې د دوشنبې په ورځ ویل د دوی یو جنګیالي ابو ماویا الفلوجی د سپرلۍ موټر چې چاودیدونکي مواد پکې و د یک شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو پر کاروان چولې. د اسلامي دولت ډلې ویلي دا حمله د مسلمانانو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شوې جګړې په مقابل کې کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د یک شنبې په ورځ دا برید تایید کړی ویلي چې د دوی کارکوونکو ته مرګشوب لنه دا وختي خو د عراق حکومت وایي په دې حمله کې درې تنه ټپیان شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د دوشنبې د ورځې غونډه کې سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلو بیلتون غوښتونکو باندې د نورو بندیزونو لګولو اړتیا هم شته. د بهرنیو چارو وزیرانو د هغو وړاندیزونو غوښتنه وکړه چې له مخې د روانې میاشتې تر پایه د اوکراین نور بیلتون غوښتونکي هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اروپایي اتحادیې دا حرکت د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونیسک سیمو کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د نومبر د 2 نیټې انتخاباتو ردول دي. په دې نیو بندیزونو کې به د شتمنیو قیدول او په اشخاصو د سفر بندیزونه شامل وي. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د چک جمهور رئیس میلوش زیمان د دې هیواد د بخملي انقلاب د 25 کلیزې په مراسمو کې د وینا پر مهال توهین شو. د دوشنبې د ورځې په مراسمو کې په سلګونو مخالفانو هم ګډون کړی و او له کمونیزم څخه د خلاصون جشن لمانځه. کله چې جمهور رئیس زیمان غوښتل راټول شو خلکو ته وینا وکړي مخالفانو نارې سوري وهلې د منو او هګیو گزارونه یې ورباندې وکړل. په جمهور رئیس زیمان تور دی چې روس پلوی دریزي غوره کړی او په عام محضر کې غلط او بیادبه کلمات کاروي. یو هګی د جرمني پر جمهور رئیس یوخیم گاوک چې په مراسمو کې ګډون کړی و هم ولګیده. له کمونیزم څخه د چک جمهوریت د خلاصون د 15مې کلیزې په دې مراسمو کې د پولینډ، هنګری او سلواکیا جمهور رئیسانو هم ګډون کړی و. د ورځې په سر کې میلوش سیمان د روسیې او تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و په اوکراین کې کورنۍ جګړه روانه ده او په روسیې باندې د لویدیځو حکومتونو بندیزونه ګټونکې ستراتیژي نه ده.
او د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. هرات آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 15. مزار شریف آسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8. او جلال آباد آسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 8.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن په کابل کې د پولي چرخي په سړک باندې یو ځان وژونکي چاودنه شوې ده. په دې اړه به له خپلو خبریالانو سره په مستقیمه توګه تماس ونیسو او تاسو ته به تازه حال در وړاندې کړو. د دې مهم خبره وو چې افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په خپله خبره کې به د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو د پټیدو د ځایونو له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. دا چې پاکستان افغان حکومت ته څه ډاډ ورکړی دا به هم په یو رپورټ کې واورئ. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د هلمند کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان او هند چې د کشمیر پر سر شخړه دوام لري، له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې او جګړې زیاتې شوې. په راتلونکي اونۍ کې به صدر اعظم په نیپال کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان مشرزه غونډه کې ګډون وکړي، خو د هند موټر به نه کاروي. دا چې ولې دا هم په یو رپورت کې اورو. د ژوند رنگونه هم مه هېروي. دا د ازادۍ رادیو ته نن مو بیا خبر ترلاسه کړی دی چې د کابل ښار د یوې بلې درنې چاودنې شاهد و. د نهمې امنیتي حوزې اړوند د پلچرخي سړک باندې یو ځان وژونکي حمله شوې ده. حمیده عثمان هارون را سره د اوس د تلیفون په تماس کې ده. همدې خبرونه ته ستړي مشي، سهار دې په خیر اوسه. دا دغه بریټ پاړه باندې کسام ډیره تازه شوه دي. معلومات سې دي امنیتی ادارو سره مخابري شوې دي یا سیمې ته څوک ورغلي دي دغه بریټ دقیقا په کوم ځای کې شوه دي او تلفات پاړې څه ویل کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن سهار 2 بجو په شاوخوا کې د کابل د پلچرخي په سیمه کې د درنې چاودنې غږ واورېدل شو. جنرال زاهر زاهر د کابل د امنیت قومندان څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د دسپیچرۍ منطقې له دسپیچرۍ نه لرې د چرخي د پلچرخي په سیمه کې پېوی د بهرانیانو پېوی اډا کې شوه ده یا پېوی مرکز کې شوه ده. جنرال زاهر ویل چې د دې مسلې د دې چاودنې جزئیات نه لري او دغه جزئیات به وروسته له رسنوي سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه. په یو شمېر ریپورتونو کې داسې هم راغلي دي چې دا یو وزن وژن کې چاودنه ده او د پلچرخي په سړک شوې ده. له حمیده عثمان هارون نه مننه کوو. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له دې سره په تماس کې یو د دې مسلې په اړه چې نوي جزئیات راځي هغه به تاسو سره شریکو. دا د ازادۍ رادیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په خپل خاوره کې به د طالبانو د پاکستان د طالبانو د تحریک او نور وسلوالو د پټیدو ځایونه له منځه یوسي. دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم ضد مبارزه کې یو مهم اقدام بلل کیږي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دې مسلې په اړه یو رپورت خپور کړی. له جانقه الکوزي څخه یې غټکی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په جریان کې د هغه هواد له صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره د کتنې او خبرو پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو په لمنځه وړلو کې به صادقانه هلې ځلې وکړي. یو جګپوړی پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان د نوي حکومت په دریځ کې د نظر وړ بدلون ته سترګو کیږي. دغه چارواکي ویلي د افغانستان له جمهور رئیس سره نیغ په نیغه او څرګندو خبرو او کتنو کې توافق وشو چې د افغانستان په داخل کې به هم د ترورستانو د پټېدو ځایونه له منځه یوړل شي. د افغانستان جمهور رئیس وروسته له هغه دا ژمنه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون د ترورستانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه معلومات او شواهد وړاندې شول. د پاکستان دغه جګپوړو چارواکي ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي دا مهال زموږ په پالیسۍ کې ناڅرګند حالت یا ابهام نشته، موږ د حقانی شبکې په ګډون ټول سخت دریځ افراطیان د سولې پر وړاندې ګواښ بولو. ورځپاڼه لیکي د پالیسۍ د دې چوکاټ د جوړولو ویاړ لوی درستیز جنرال راحیل شریف ته ورکول کیږي او د ځینو په باور نوموړی د پخواني لوی درسیز اشفاق قیانی په نسبت د افراطیانو پر ضد جدي او څرګند دریځ لري. پاکستاني چارواکي دا هم ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پاکستان د تهاجمي عملیاتو هرکلی کړی او په ډاګه ویلي چې افغان حکومت به د تحریک طالبان پاکستان په ګډون سخت دریځو وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کار واخلي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد جدي عمل وکړي. پاکستان له دې مخکې حتی د افغانستان پر امنیتي ځواکونو هم تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي، خو د نوي حکومت په جوړېدو سره اسلام آباد هیله من شوی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټېدو ځایونه به هم له منځه ولاړ شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. ولسی جرګې یو شمیر غړو یو ځل بیا د کابینې په جوړېدو ټینګار کړی او له حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې زر اقدام وکړي. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي د سرپرست وزیرانو او چارواکو موجودیت د کارونو د ځنډ سبب شوی او دې کار خلک له ستونزو سره مخ کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړي په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې قانوني خلا د ستونزو لامل شوی او د دې ستونزو د حل لپاره باید جمهور رئیس ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. دا وکیلان وایي سره له دې چې د کابینې د جوړېدو په خاطر د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی و ختم شوی، خو په دې اړه تر اوسه د لازمو اقداماتو نه ترسره کېدل په ادارو کې د ستونزو لامل شوی. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي سرپرست وزیران د مسؤلیت احساس نه کوي او دا کار د دې سبب شوی چې په بلابلو برخو کې ورستر بل ستونزې ډېرې شي.
په افغانستان کې اوسنی حکومت یعنی سرپرست حکومت ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. موږ او تاسو په جریان کې یو چې اقتصادي بیا رغونې خصوصا په امنیتي برخه کې ورست په ورست ستونزې زیاتېږي چې وزیران خپل مسؤلیت پذیري نه مني. موږ د ولسمشر نه په جدي توګه دا غوښتنه ده تر څو د مسلې ته د پای ټکی کېږي. ستونزو نه د خلاصېدو په خاطر یوازینۍ لارې د کابینې معرفي کول دي تر څو هر وزیر خپل مسؤلیت بجنی.
دا په داس حال کې دا چې ولسمشر اشرف غنی د لوړې پر مهال وویل چې د 15 ورځو په ترڅ کې به نوې کابینه جوړه کړي. له دې مهلت هم دا د نږدې یو اونۍ تیر شوی، خو تر اوسه په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د کابینې د جوړېدو لپاره د موظف کمیټې غړو ویلي وو د ولسمشر او اجرایي رئیس د پلویانو ترمنځ د کابینې د غړو د ټاکلو په برخه کې اختلافات موجود دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست په نږدې وخت کې د کابینې جوړېدل ناممکن بولی. بشردوس وایي دواړه ټیمونه چې اوس په یو حکومت کې کار کوي هڅه کوي چې خپل کسان په چوکۍ وګماري تر څو په راتلونکي کې پرې حساب وکړي.
زه خو په دې عقیده یم چې اساسي بوسکشي اوس د چوکۍ د ویشلو لپاره روان دی او هر یو غواړي چې خپل سلی ځای په ځای کړي او هیڅ د افغانستان ملي ګټې موخه ده نه بده مرغه.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سلرزي د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي د کابینې د جوړېدو لپاره کارونه روان دي او ډېر زر به خلک په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه وویني. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د کابینې لپاره کار روان دی. په دې اړه یې هغه وزیر رد کړي چې د دواړو ټیمونو له لوري د کابینې په اعلان کې کوم اختلافات شته، خو دا چې دا کار کله بشپړېږي په اړه جمهوري ریاست د دقیقې نیټې له اعلان څخه څه نه وایي او نه هم په دې برخه کې شته ستونزې بیان کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. نن سهار د کابل نهمی امنیتی حوزې ته د نهمی حوزې اړوند سیمه د پلیچرخي سړک نږدې د یوې درنې چاودنې غږ اورېدل شوی. یو شمېر رسنیو دا د پلیچرخي پر سړک ځانوژونکي حمله بللې، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د بهرنیو ځواکونو په یو مرکز کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي څرګند. افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د هیواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې تېره شپه هم د وسلوالو، طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېرې ښې شوې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسؤلیت منلی دی. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د دوشنبې د ورځې غونډه کې سلا شول چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلو بیلتون غوښتونکو باندې د نورو بندیزونو لګولو اړتیا هم شته. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اوریدلی شئ. د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو ستا ازادۍ راډیو ته غوږ کې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي فرشتي جلال زی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د نوي حکومت په اعلان کې ځنډ هغه اندېښنې چې په لندن کې د دې هیواد په اړه د نړیوال کنفرانس تر مخ موجود وي لا زیاتې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د پوسټ په لیکنه زیاتې اندېښنې په دې اړه دي چې شایي ولسمشر غنی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله د کابینې لپاره د خلکو پر انتخاب یا پر دې چې کوم رول چاته ورکړ شي موافق نه دي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې دواړه رهبران د کابینې په بیا جوړولو او په ځانګړي ډول د لندن د کنفرانس په درشل کې پر امنیتي مسایلو او د ټولنیزو او اقتصادي کړنلارو پر جوړولو کار کوي. ورځپاڼې د یو شمېر چارواکو په حواله ویلي چې د حکومت لوی سلاکاران ټاکل شوي، د وزیرانو دندې هم ځانګړي شوي او شایي د حکومت 24 وزارتونه 300 ته راکم شي. پوسټ د یو لویدیز ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غواړي چې وزیران د لندن تر کنفرانس مخکې معرفي شي. دا ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر غنی غواړي چې په لندن کې د نړیوال کنفرانس ګډون کوونکو ته څرګند کړي چې په افغانستان کې اصلاحات راغلي او په ځانګړي توګه په امنیتي وضعیت کې پرمختګ شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د افغانستان عادي خلک د کابینې د اعلان د ځنډه یو څه خوابدي معلومیږي، خو کارپوهان وایي چې شایي د کابینې لپاره د نویو معتبرو او په کارپوه خلکو ټاکل یو څه وخت ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د پاکستانی کډوالو پر وضعیت لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په تیرو دریو لسیزو کې د جګړې له امله زیات شمېر افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته، خو تیر کال د کډوالو موج له پاکستانه د افغانستان په لور وو او زیاتو پاکستانیانو خپل کورنه پریښی دي. د قبایلی سیمې د تخیلو یو اوسیدونکی صدام الله نیویارک ټایمز ته ویل چې په سیمه کې شدید جګړه وه او کوری د پاکستان د پوز پر راکټي حمله کې ویجاړ شو، نو د کورنۍ او نور کلیوال د سیمې پرېښودلو ته مجبور شول. نیویارک ټایمز د مسولینو په حواله وایي چې په قبایلو کې د پاکستان د پوز د عملیاتو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 1.5 میلیون کسان بې ځای شوي چې 2.5 لکه یې افغانستان ته تللي دي. د قبایلو کډوال ډیر خوست او پکتیکا ته تللي او ډیر لږ کسان توانېدلي چې کورنه په کرایه ونیسي یا د سرپناه ځای جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ورځپاڼې ته ویلي اوس مهال لږ تر لږه د خوست په ګربزو ولسوالۍ کې د ګولان په نوم یو کمپ کې څه باندې 3000 کورنۍ پرتې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې زیاتې دغه کورنۍ افغانستان ته پیاده راغلي دي او د ژمي له رسیدو سره سم د هغوی د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي ورځپاڼې ته ویلي چې دا سازمان د روان کال تر پایه د دغو کډوالو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر ته اړتیا لري، خو دوی تر اوسه یوازې توانېدلي چې 10 میلیونه ډالر راغونډ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې استازي ویلي چې پخوا به خلک په کوچنیو ډلو کې راتلل، خو اوس له پاکستانه د دغو کډوالو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او لازمې مرستې نه دي ورسره شوي.
د لویدیز رسپانو ته کتنه مو اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د کابینې په جوړیدو کې ځنډ د وزارتونو او ادارو کارونه له ستونزو سره مخ کړي او اداري فساد زیات کړي. د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي افغان حکومت باید د کابینې جوړول په خپل لومړیتوب کې راولي او بیا له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د پراختیا هڅه وکړي. له ښاغلي رنجبر سره زموږ خبریال اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د کابینې د ځنډ په اړه د نظر پوښتلې.
کابینت جوړولو زند په ټولو ډګرونو د افغانستان د ټولنې باندې تاثیر اچولی دی، هم په امنیتي ډګر کې ډېر خورا منفي تاثیر اچولی دی، هم په اقتصادي ډګر کې، غیر له هم په مجموع کې هغه فساد چې د کریسیا په حکومت کې و اوس څو چنده هغه فساد هم ډېر سوی ورې. دغه خلک چې موقتي دي دوی نو غواړي چې هغه آخري امکاناتو نه هم ګټه واخلي او خپل ځان نور هم ماړه کړي او خلک ډېر بدبخته شوي دي، ډېر وضع خرابه ده، په دې کې هېڅ شک نشته.
رنجبر صاحب محترم، هغه کومه کمیټه چې د کابینې د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه د هغې کمیټې غړي وایي چې مخالفتونه دي د اشرف غنی احمدزي او د عبدالله عبدالله د طرفدارانو ترمنځ، ستاسو په نظر دغه مخالفتونه به څومره جدي وي او په څومره وخت کې تاسو هیله من یې چې کابینه به جوړه شي؟
اصلا دا قابل دی وړاندې وینې نه ده، پیشبینی کېدلی نه شي. کوم وخت چې قانون په هولند وسو او هغه معیارونه له منځه لاړل، هغه همدار قیمې او نرشي او ګډوډي منځته راځي. اوس په قانون اساسي کې د رئیس جمهور واکونه قابل صراحت لري. په دغه توافقنامې په اول بند کې هم همدا موضوع راغلی دی چې اصل به اساسي قانوني او لږه چوکاټ ته به څوک نه وځي. اوس دغه ډګر یو خل په دغه شکل باندې چې ما ته ډیر راکو ما ته کم راکو، ټول دولت کې غواړم چې مساویانه څه هم واخلم. دا خو دولت یو ټیم نه سنو، هغه یو ټیم چې نشي خو دا دولت بیا په دوه برخو ویشل کیږي او د هر چا به ځان ته افراد او اشخاص او وزارتونه هغه یو نیم اړخ به یو خواته وزارت کې، نیم خواته حکومتداري کې، نیم اړخ به بل خواته، او په منځ کې به قانون بیا هم نه تطبیقیږي. صلاحیتونه د جمهور رئیس باید، د جمهور رئیس صلاحیتونه او د اجرائیه مشر باید هغه صلاحیتونه چې جمهور رئیس ورکوي.
په داسې حال کې جناب رنجبر صاحب چې نوی افغان ولسمشر له سیمې او نړۍ سره د نوې همکاریو بنسټ ایښی دی، چین، سعودي عربستان او پاکستان ته پر لپسې سفرونه وکړل، په راتلونکي دسمبر میاشت کې د لندن کانفرنس هم جوړیږي، څومره مهمه ده ترڅو ټوله توجه دې ته چې زر کابینه جوړ شي؟
اساس خو د دې پلوینو مې چې عربستان ته څوک سفر وکړي، مخصوصا پاکستان ته، لندن ته هم سفر ډیر به محتوا ده. یو هیئت باید ولېږل شي، د دوی تګ مال ته زه د غنی یم، پلوی نه یم. باید یو دولت خپل اولویتونه په نظر کې ونیسي. کوم وخت چې جمهور رئیس واک ته رسیږي، تر ټولو مهمه دنده د ده دا دی چې دی باید خپل ساختار نوی کړي او یو نوی ټیم باندې کار شروع کړي.
دوستانو، اوس هم د تاسو یو څو پیغامونه راخلو چې د اس ام اس لارې هم موږ ته راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د غزنی څخه د محمود روشن پنوم باندې یو اوریدونکو د زنخان ولسوالۍ نه اس ام اس راستولې دی. وایي چې په دې ولسوالۍ کې یو ځوان خپل مور په ډیره بیرحمۍ سره وژلې ده. سوناوله پوپل د هلمند وایي چې په افغانستان کې سوله راتللی شي خو کله چې پاکستان وغواړي. د غزنی د بصیر احمد پنوم باندې اوریدونکو د هلمند ولایت نه پیغام راستولې دی. وای ډاکټر اشرف غنی څخه هیله کوي چې کابینه زر اعلان کړي. یو بل اوریدونکو د هلمند د ګرمسیر نه په پیغام کې ویلي، زه غواړم چې ولسمشر باید خپل پوز پیاوړی کړي چې د پاکستان په خبرو د ده په وینا خطا نه وزي. دی وای پاکستان ته خبرې دي چې هیڅکله زموږ سره د زړه نه همکاري نه کوي.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و. البته تر پیغامونو مخکې مو د افغانستان د ډیموکراټانو حقوق او د ډیموکراټو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه واورېده چې نوموړي ویل په کابینه کې باید کار اهل کار ته وسپارل شي او زر اعلان شي، ځکه چې د ده په وینا وسني زنډې وزارتونو او ادارو کې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان له مسلو نه د سیمې او نړۍ مسایلو ته ورسو، پاکستان او هند چې د کشمیر پر سر شخړه دوام لري او له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې او جګړې زیاتې شوې، په راتلونکي اونۍ کې به په نیپال کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان مشریزي غونډه کې ګډون وکړي. د هند حکومت د غونډې ټولو ګډونوالو ته د مرمۍ ضد موټر ورکوي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي نه غواړي د هند لخوا برابر شوي موټر کې سپور شي، ویلي دي خپل موټر به له ځان سره نه پالته یوسي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی یې جانا کاله کو زیات راوړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړې چې د نیپال مرکز کټمنډو کې د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان په غونډه کې د رقیب هیواد هند لخوا د مرمۍ ضد موټر کې سپور شي. د نیپال د بهرنیو چارو وزارت ویان خاګا نات ادیکاری وای نواز شریف به له ځان سره خپل موټر راوړي او د نورو ټولو هیوادونو مشرانو ته به له هند څخه د مرمۍ ضد موټر نیپال ته راوړل شي. ادیکاری دا خبره رد کړه چې ګوندې د پاکستان صدر اعظم د هند د خپکولو یا غندلو په مقصد دا کار کړی. دوی ویل خبره دا نه ده چې نواز شریف په هندي موټر کې نه سپریږي، بلکې هغه غواړي خپل موټر نیپال ته راوړي. د امریکا جمهور رئیس هم چې بهر ته سفر کوي خپل موټر له ځان سره وړي، دا کومه مهمه مسله نه ده. د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکارۍ سازمان غونډه به د نومبر په 26مه او 27مه د نیپال په مرکز کټمنډو کې جوړ شي او د افغانستان، بنگلاديش، بوتان، مالدیو، سریلانکا، نیپال، هند او پاکستان مشرانو په کې ګډون وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر شخړې په دې وروستیو کې زیاتې شوې او په تیرو څو ورځو کې د دواړو خواوو په ډزو کې لږ تر لږه 40 تنه ملکیان وژل شوي او په زرګونو نور کشمیریان کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاکستان او هند دواړه اټومي طاقت لري او د کشمیر پر سر یې دوه ځله جګړه کړې ده. دا وروستۍ نښتې د اکتوبر په 6مه پیل شوې وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کشمیر د مسلې پر سر سخت او جدي دریځ لري او کله چې په تیر اګست میاشت کې اسلام آباد د کشمیر د بیلتون غوښتونکو سره د سلام مشورو کتنه وکړه، هند سمدستي له پاکستان سره د سولې خبرې لغوه کړې.
د ژوند رنګونه
نو مز مړای له شمالي د ګلدرې ناساري ما زه خپل دغه د ټنګلوګر په نخاس کې کارګم وای خرڅوم ما
وای خرڅه
او
بل څه کار کې
بل کار نه سمته کار د کوم مخ کې بس په دې کابل په خار کې ټیکسوانی کې د ټیکسوانی خواند نه د وزن دغه مال خرڅو د وای خرڅوم
درس دی ویلای دا
درس مې دی لا به سواته ما نه درس مخ کې چیز او مخ کې جنگونه په پاکستان د ماجرسي ټولو برم پاکستان پینډې کې تیر غړای دی
په پاکستان کې خود مکتبونه نه و
مکتبونه خو مکتب نه رېدون د ماجرسي ته چیر د مکتب راسيږي
په پاکستان کې څه کوي
پاکستان کې بس دغه کاغذونه مر ټولو ول خرڅان نو څه چا به ګانډي چلولې چا به کاغذونه خرڅو چا به سرګډو رېدې لو درې دغه کارم پاکستان پینډې کې
بیا کاغذونه دې چلته خرڅول اره ورځې 2 روپۍ ګټلې
دې ورځې مونږ 100 روپۍ ګټلې
بیا هم کور ته وړي هغه پیسې
هغه پیسې مې کور نه بچل بعد کې بیا مونږ کور ته وړي به ډیر خوشاله 2 روپۍ مونږ سیو ګټل تر کې خوشاله پکته یو لک ډالر هم جپ کیږي
بیا چې افغانستان ته راغلی کنه کار دي څومره خسته دلته
د افغانستان خو راغلو ډیر د مګ زندگی کورم نه دلته کورم پیدا کړه کلای برکی کوم کور ونی او دولتي ځای ده مونږ کورم کې جوړه زندگی به خپې جوړه سره دلته
دلته کار ته سی په کور کې څوک اسایې
مکه کور کې لاس کسایې
یو وخت ته ډوډۍ پیدا کې
کور دوور نه مګ
ابل ور دي چی کې
کچاکی مال راولي پاکستان لاله مال پر راځي
چی مال راوي
دا خوښيان راولي
کچاکی راوي
او کچاکی راوي
بیا کې ګیر سي څنګه
بس د پاکستان په خاور کې خونه ګر کې خدای افغانستان خلک ډیر غړ ظلمانه دی افغانستان خلک ډیر غړ ظلم سره کی
په څو سره کی
د پاکستان په خاور کې 5000 لګي د افغانستان په خاور کې 1000 روپۍ دی
چې ګیر سي پیسې تریا خلی برت خوشي
پیسې تریا خلی برت خوشي کی وو او سیاسي افغانستان کا چاکیر نه سي په ترخم په ګډ خوینه را بری دی دا غلطم نه خاص جوړ کړی د 15 ورځې مخکې شاروالي راغلی او پیدا نه خاص وښنه وی لاړ سي دا نه خاص کی زر 2000 نفر روزي خوري دغه نه خاص مګ باندې وران کړو ټول خلک ودار بدار اگر ټول خلک خپه اوسو چا کې خرڅي څوک واخه خرڅي څوک وب خرڅي څوک مال برابرې څوک صاحبان دي ماسټ ماډل ماډل خلک دغه غلط بس دي ټول خلک روزي تر بدار کوي
وای ان سره ولې څونه وخت بدلته پاتې کیږي چې تر څو خرڅوي
دله ک بازار کې بس درې سلو ورځې خرڅي ک بازار کې نه لاس پر دې 15 سره دغه سی ولاړ بیا
دغه بیا د وخت د ټول کوم کوي
دا وخت له خلک راوړي خرڅي بیا بس مګ ورته خپل مګ وکړو راځي ورته
کار ورنه یعنی خوشاله گزاره کیږي
ولا مخ کې خوشاله خو زکار بار ډیر خپای
نکې
کیږي نکې گزاره نه کیږي ولا اکثر په دې ورځ نه کی پاده کیږي
درس خو دې مخ کې ونه ویل تاسو ویل مهاجر ویل ته مکتب نه وسید بیرته افغانستان ته راغلی تاسو مين لري چروي کوي
ولا اوس خونه کی گه
ولی
درس نگی فامیل در تغاړ ته درس وای ک فامیل ته
کی گه اکثر خلک نیمه ورځ درس وای نیمه ورځ کار کی
نیمه ورځ مګ نه خوشی کی ګور تا کنه
باید کار وکی
مزغم وسلا صبر کړی درس نه سیز دکولای پوس وی